یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر د ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هر کله کوم خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه رستی مطالب راټول کړي او فایل به په خبرونو وکړو. تمده دا روان نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه مسکو کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی ازمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب په غړي هیوادونه ګډون وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر پکتیکا ته په سفر کې د تیرو دوبي له زلزله ځپلو کورنیو سره لیدلې دي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه د دې سفر عکسونه او ځینې جزئیات خپرې کړي دي. د بیان له مخې ملګرو ملتونو او نورو خیریه موسسو جدي هڅه روانه کړې ده چې د ژمي په درشل کې اړمنو خلکو ته خواړه او نور اړین مواد ورسوي. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربا استرالیا سره مخ دی. دوی لوبه د ادلیډ ښار په اوال استډیوم کې ده. دا د روان نړیوال جام د ګروپي دور وروستۍ لوبه ده. افغانستان تر دې مخکې څلور لوبې کړې دي. دوه لوبې د ایرلند او نیوزیلند په وړاندې د باران په سبب لغوه شوې. د انګلستان او سریلانکا په وړاندې خپلې لوبې وبایللې. استرالیا ته په لوړ توپیر د لوبې ګټل ځکه مهم دی چې نیمه پایلوبه ته د وتلو لپاره یوازینی ښه چانس ده. اخوا د ایرلند او نیوزیلند ټیمونه هم نن سره مخ شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوز لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر په ټویټر په یو ویډیو کې ویلي دي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري. خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن ټپیان او یو تن ووژل شو. او اسرائیلي ځواکونو د پنجشنبه په ورځ د لږ تر لږه څلور فلسطینیان ووژل. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې یو فلسطینی چې یو پولیس یې په چړې وهلی په ختیځ بیت المقدس کې وژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځه غړه کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. اسرائیلي الوتکو نن سهار د غزې په تړنګ کې څو ځایونه هم بمبر کړي دي. د راپور له مخې تر دې برید مخکې د پنجشنبه په ماښام یو توغندی د فلسطین له لوري د اسرائیلو په لور توغول شوی و. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. تمه ده په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي، خو طالبان ورته نه دي دعوت شوي. خو له دې سره سره دوی ورته خوشبین دي.
غونډو هرکلی کې اوسېدې افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي او د افغانستان له خلکو د آبادۍ او تجارتي موضوعاتو.
نورستان کې خلک د ژمي د سپنتوکو د اخیستلو لپاره خپل مالونه خرڅوي. په سویلي کندهار کې مو د هغو نجونو سره خبرې کړي چې لاسي صنایع جوړوي. د پاکستان پر مسلې به هم تم شو. همدارنګه باید یادونه وکړم چې په دوی منی مای کې درته د روغتیا د ژوند پروګرام لرو. نو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. تمه ده د رواني نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشوف اندېښنه ښيي چې شاید ترهګر له افغانستانه د مرکزي آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. جزئیات بعد امید سهری ملنا پا دیره پور کیوارو.
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو غونډه وروبولي. د روسیې تاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی، خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچو په مخکنۍ غونډه کې چې د 2021 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچو په مخکنیو غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تېر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو له جوړېدو یې هرکلی کوي.
افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي او د افغانستان د خلکو د آبادۍ او د تجارتي موضوعاتو کې د سهولتونو د ایجاد لپاره وي، د دې موږ هرکلی کوو.
روسیا داسې مهال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي چې آن واک ته د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډېرو مجلسونو کې د دوی کوربتوب کړی. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلې چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین له دې هیواده په ډله ییزه توګه د افغانانو مهاجرت ته زمینه برابره کړي او دا ګواښ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. روسیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نیمایي ولایتونو کې نن د واورو، بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د بارانونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ډېرې مرګ ژوبلې او تاوانونه واړول. په همدې حال کې د ټولګټو وزارت ډاډ ورکوي چې د اورښتونو له کبله به لارې نه بندېږي. تفصیل به د اسمت سروان نه واورو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ولس مرکزی او شمالي ولایتونو کې د واورې، بارانونو او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پنجشیر، پروان، بامیان، میدان وردک او دایکنډي ولایتونو کې د واورې، شدید باران او سیل اټکل کوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له خبر پاڼې سره سم چې پرون پنجشنبه یې خبره کړې، نن جمعه به په ولس ولایتونو کې خلک د شدید ورش شاهدان وي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویندوی عبدالحمید مصبا وایي چې وزارت یې خلکو ته د لارو د نه بندېدو ډاډ ورکوي ځکه چې تر ژمي وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی. د همداراز ویل چې له تېر ماښام څخه په سالنګونو کې د واورې ورېدا پیل شوې ده.
ټولې لوی لارې د هیواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې د ژمي تر رسېدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو او د اسي پزر نقاط ریاست هم پوره امادګي لري او ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله ستونزه به د لوی لارو او زموږ مربوط سیمو کې نه وي. موږ پوره بشپړ چمتووالی ورته لرو او د سالنګ په اړه به دومره ووایم چې په سالنګونو کې زموږ د خپل پلان سره سم هر ورځ کار روان دی.
سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د توقع خلاف په دوبی کې شدید بارانونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل او له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډېر مالي زیانونه پېښ شول. د دغو سیلونو له کبله ډېره مرژوبله او مالي تاوان د کندهار، غزنی، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو اوسیدونکو ته واوښت. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به له 100 تر 120 ملي مترو پورې باران او له 50 تر 45 سانتي مترو پورې واوره ووري.
د بامیان او دایکندي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د بیکیفیت موادو لویشه شکایت کوي. د دوی په خبره دغه مرسته شوی مواد ډیری وړه دي چې ډوډۍ ترې نه پخېږي او فاسد شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مسؤلینو او په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی سره د مرسته شوو موادو کیفیت ته جدي پام شوی دی.
حسین د بامیان ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی ویل د سره مرسته شوي ځینې مواد د استفادې وړ نه دي. د حسین په خبره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لخوا چې خوراکي مواد ترلاسه کړي وړی چینج لري.
ما حدود 3 روز
دی ورځ وړاندې چې WFP لخوا کوم سروې شوی و نور موارد یې خو خو اورو کې سپونځه و. ډوډۍ خراب او تور ده. د اورو په منځ کې چینجی د هیڅ تر استفاده نه کیږي.
شخ شخ شده که هیڅ قابل استفاده نیسته.
حسین ویل دی مخکې چې کوم مواد ترلاسه کول کیفیت یې خو. د بامیان ولایت یو بل اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
ای مواد اکثریت فاسد هست.
دغه مواد ډېر خراب دي. دغه وړو نه ډوډۍ نه پخېږي. بامیان ولایت کې ډېری خلک له تنور نه استفاده کوي. دغه وړو په تنور کې د پخېدو وړتیا نه لري.
قابلیت نان شدن در تنور را نداره.
نوموړی غواړي چې چارواکي په دې برخه کې پام وکړي. د دایکندي ولایت ځینې اوسیدونکي هم د WFP لخوا د مرسته شوي او خوراکي توکو کیفیت نه شکایت کوي. د دایکندي ولایت د نیلي ښار اوسیدونکي محمد کاظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوړه ډېر بې کیفیته دي. مزه یې ډېره خرابه ده. بله دا چې چینجي لري اصلا د استفادې وړ نه دي. ځینې یې ښه دي خو نورې اصلا د استفادې وړ نه دي.
ښاغلي کاظمي په وینا ګاونډیانو ته یې هم بې کیفیته مواد ورکړل شوي. د بامیان او دایکندي ولایتونو اوسیدونکي وایي په ترلاسه شویو موادو کې حبوبات، وړه او غوړي شامل دي چې دا ځلې وړه د کار نه دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې د مرسته شویو خوراکي موادو کیفیت د دوی لپاره جدي مسله ده. د دې پروګرام ویان وحیدالله امانی وایي ټول مواد دوی لخوا تر جدي څېړنې ورزونې وروسته په خلکو ویشل کیږي.
اگر احیانا شوده باشه که مواد بی کیفیت
که چیرې هغوی ته بی کیفیت مواد ویشل شوي باید بیرته ترې ټول شي او په ځای سم مواد ورکړل شي. خو په ټوله کې موږ د موادو کیفیت ته ډېر جدي پام کوو او هغه مواد چې له بهره واردېږي او یا هم دننه هیواد کې دي د کیفیت ټیسټ کوو.
قبل از اینکه توزیع شوه به مردم صورت میکنه.
د خغلی امانی په خبره هغه کسان چې د مواد لستونزو سره مخ کیږي باید دوی له ادارې سره پاړي کې شي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان صبور سیغانی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی هم له دې بهیر نه جدي څارنه کوي او هیڅ یو مرسته کوونکي بنسټ ته اجازه نه ورکوي چې په خلکو بې کیفیته مواد وویشي. خود د کندی ولایت د والی وین غزنفر کاظمی بیا د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. ورسته له هغه چې طالبان بیا ځلې په ټول افغانستان واکمن شول او په دغه هیواد کې اقتصادي ناورین راغی، د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې په میاشتنی ډول به 15 میلیون افغانانو سره مرسته کوي. دغه پروګرام دغه شان ویلی چې په 2022 کال کې شاوخوا 21 میلیون هغه کسانو ته چې زیانمن او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي په ټول افغانستان کې مرسته کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په عمران خان باندې په برید کې حکومت او پوز ښکیل بللې. که څه هم پوز لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې خو د کورنیو چارو وزیر تر پلټلو وړاندې د تورونو لګول غندلی دي. پرون په پنجاب کې پر پخواني صدراعظم عمران خان برید وشو او شپږ کسان پکې ټپیان او یو تن پکې ووژل شو. تفصیل به د سفیولا ستانکزینې واورو.
د پاکستان حکومت د تحریک انصاف دغه تور رد کړی دی چې پر عمران خان په شوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي ښکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د نومبر په درېیمه ناوخته خبري غونډې ته وویل دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلټنو وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صدر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښته.
وفاقي حکومت نه پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے.
حکومت د پنجاب له حکومت څخه غوښتي چې د دی پی کې د شفافو پلټنې لپاره دی په سمدستي توګه لوړ پوړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه له لومړي سره د دی پی کې داسې پلټنې وکړي چې رڼی وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف یو مسول اسد عمر پر ټوټر په خبره کړې ویډیو کې وویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثناءالله او میجر جنرال فیصل دي. د پوځ لخوا تروسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر کاروان پرون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او د عمران خان په ګډون اووه تنه ټپیان شول. دې پېښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم پارولي دي. د مسلم لیګ نون ډلې رهبر او پخواني صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارونیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو دا پېښه غندلې ده. د امریکا د بارونیو چارو وزیر انتني بلنکن په یو بیان کې ویلي په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار ده چې ټولې غاړې له زغمه کار واخلي. نوموړي ویلي امریکا د یو جمهوري او پر امنه پاکستان کلکه ملګری او له پاکستاني ولس سره ولاړه ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په څو شیبو کې بعد نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو، خو یادونه کوم که چیرې تاسو خبرونه نوي اوریدلي کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. هلته خبرونه وګورئ، ولولئ او واورئ.
له خبرونو ور اخوا
فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې ولیکنه خبره کړې ده. پر تریاکو د بندیز سربیر افغانستان کې د کوکنارو کرکیله وده کوي. دغه لیکنه د فارن پالیسی کالم لیکوالی او آسترالیایي ژورنالیست لین اوډنل کړې ده. وایي د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال وروسته ډېر نشئ توکي او لوړه بیې. د لیکوالي په باور طالبانو افغانستان له هغې شل کلنې اوږدې جګړې وروسته چې ډېرې برخې د تریاکو او هیروینو له قاچاقه تمویلې ده ونیوه. هغه زیاتوي طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا په نشئ موادو بندیز ولګو، خو پر ځای په تېر یو کال کې د تریاکو کرکیله او خرڅلاو زیات شو. لیکنه وړاندې وایي دوه نوي راپورونه د امریکایي ډیپلوماټانو هغه ناکامي ښیي چې دوی ونشو کولای طالبان د یوې وسلوالې ډلې څخه په یو دولت واړوي. خبرونه زیاتوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سول کې د کوکنارو کرکیله په ډېر اندازه زیاته شوې ده. د هغه سیمې دي چې وړاندې د طالب وسلوالو د جګړې تود ډګر و. لیکوال اوړاندې د ملګرو ملتونو د نشئ توکو او جرمونو دفتر په حواله لیکي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د اپریل په میاشت کې د تریاکو په کرکیلی د هیروینو پر خامو موادو او نور احتیاطي موادو بندیز ولګو، خو دغه بندیز یوازې د کروندګرو لپاره د تریاکو بیې بې ساره لوړې کړې. د ملګرو ملتونو د نشئ توکو او جرمونو دفتر په وینا همدارنګه ویل شوی دی چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د کوکنارو کرکیله په سلو کې 2.3% ډېره شوې ده، سره له دې چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ په وجه 10% دغه حاصلات زیانمن شوي دي. د لیکوال په باور د طالبانو د مشر د هغه ژمنې سربیره چې د تریاکو د محوه کولو لپاره یې کړي سیګار د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې داسې شواهد موندلي دي چې ښیي طالبان په سویل کې د هغو کروندګرو چې کوکنارې کرلي کوم ممانعت نه دی کړی. ایرو ایشیا بیا د روسیه او طالبانو هغه موقتی تړون په اړه لیکنه کړې ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د دواړو اړخونو ترمنځ لاسلیک شو. خبرونې دغه تړون د طالبانو تر ټولو لوی نړیوال اقتصادي تړون یاد کړی دی. لیکنه وړاندې لیکي پرته له دې اعلان چې روسیه په افغانستان ته ګاز، غوړي او غنم ورکوي، د پیسو د ورکړې د څرنګوالي او د قیمتونو جزئیات نه دي پټاګه شوي. خبرونه وایي که څه هم د روسیه افغانستان د دې سوداګریز تړون ارزښت ډیر نه دی، خو د طالبانو او روسیې دوه اړخیزي اړیکو د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ډیپلوماټیک فرصت دی څو نړیوالو ته وښیي چې ګوښه شوي نه دي. اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکي وایي په پیشي وژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشتون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په ځمکو ولاړو کښتونه یې تیرو پرله پسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورې له منځه وړي او دوی یې خالي لاس پرېښي دي. که مرسته ورسره ونه شي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزم کې لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي ژبې ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکی موسا وایي مرکز پارون او شاوخوا سیم اوسیدونکي یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیر پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره ویستلي او ډیری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي. د نورستان اوسیدونکی محمد نجیب:
موږ ته که زر مرسته ونه شي بیا واوره وریږي، واوره چې راله بیا زمونږ لار بندېږي، چې لارې بند شي بیا د خلکو د مشکلاتونه بېخي زیاتېږي، بیا د خوراکي مواد ګرانه شي، د مرګ بس همدغه سبب.
په نورستان کې چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په مرسته یې هڅه کړې چې اړو کورنیو ته خوراکي او نور مواد ورسوي، خو دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو ستونزې پرې د حل کېږي، نو په کار دي چې زیاتې مرستې ورسره وشي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت اوسیدونکي خلک خاص هم زراعتي ځمکې نه لري او کلري هم ډیر کم دي. سه کال د بارانونو او سیلابونو په وجه کم ځمکو حاصلات هم ختم شوي دي او اوس ژمي موسم پر رسیدو دي. خلک د خوراکي توکو کمښت سره متوجه دي. د نړیوالو خیریه بنسټونو او ټولنو نه مغوښتنه داده چې نورستان ولایت رسونو سره په دې سختو شرایطو کې همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکي د خوراکي موادو له کموالي او د شتوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه تر 92% لوړه شوې ده او زیاتې کورنۍ د لږې جدي ګواښ سره مخ دي.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربا استرالیا سره مخ دی. دا دوی لوبه د اډلیډ ښار په اوفال سټډیوم کې ده. دا د روان نړیوال جام د ګروپي دور وروستۍ لوبه ده. دا چې دا لوبه څه وخت پیلېږي، څنګه مخې ته روانه ده، او افغانستان څومره چانس لري چې د دې لوبې په ګټلو سره مخکې لاړ شي یا نه، په دې اړه همدا شیبه په سټډیو کې راسره خاطر پردیس وسل دی. په دې اړه به نور جزئیات موږ ته راکړي. پردیس صاحب، ستړی موشي که د لوبې په اړه موږ ته وروستي جزئیات راکړي، مهرباني.
ډېره زیاته مننه. زه به پیل له دې وکړم چې ټاس افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه یې وکړله. اوسمهال افغانستان د توپ اچونه کوي د آسټرالیا په وړاندې. دا لوبه داسې مهال پیلېږي چې افغانستان دغه لوبه په دغه جام کې وروستۍ لوبه ده، او د دغې لوبې سره به د افغانستان سفر د کرکټ څلوریز نړیوال جام کې پای ته رسیږي. ما د کرکټ له مسؤلینو سره خبرې وکړې. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادي رادیو ته وویل چې مونږ د دغه جام لپاره پوره چمتووالی درلود، خو دوه لوبې د باران له امله لاغوه شوې، او د دې تر څنګ ځینې نور هغه موارد و چې مونږ په دغه جام کې د مخکې تګ لپاره خپل هغه ډیری چانس له لاسه ورکړ. ښاغلي هوتک وویل دغه جام نه وروسته به بیا مونږ خپل لوبډله سریلانکا ته د 350 ورځو لوبو لپاره هم واستوو. خو مهمه خبره دا ده چې اوس افغانستان په دغه جام کې څومره مخکې تک چانس لري، اوس په څه وضعیت کې ده. د کرکټ یو شمېر څارونکو سره مونږ خبرې کړې دي. دغه څارونکو وایي چې افغانستان یا د افغانستان ملي لوبډله د ضعیفه توپوهنې په برخه کې چې دا مشکل له تیرو څو کلونو را په دې خواته په ملي لوبډله کې وو، نو همدغه یوازینی لامل و چې دوی دوه لوبې وبایللې او دوه د باران له امله او لغوه شولې. نو همدا و چې دوی د مخکې تک چانس په دې جام کې نور ترلاسه نه شو کړلی. له دې سره خوا کې بیا افغانستان په خپل ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند، ایرلند، سریلانکا او استرالیا سره شامل و چې افغانستان په دغه ګروپ کې له انګلستان او سریلانکا نه لوبې ماته وخوړه، او نیوزیلند او ایرلند لوبې د باران له امله لغوه شوې چې په دغه جام کې افغانستان د مخکې تک چانس له لاسه ورکړ. خو بل مسله دا ده چې کنن په افغانستان او د استرالیا لوبه چې کیږي، کچته افغانستان لوبه وبایلی خو سفر پای ته رسیدو، خو استرالیا دا لوبه وګټي به دې چانس لري چې مخکې تک چانس لري چې لاړ شي او سیمی فائنل ته ځان ورسوي. بله
پر دې سب کې درته په لندو کې ډیر وایي چې استرالیا ته دا لوبه څومره مهمه ده. ډیر لند
استرالیا ته دا لوبه د پاره مهمه ده چې دی مخکې له دې درې لوبې کړي، دوه یې ګټلې یوه یې بایللې. که دا لوبه دوی وګټي نو دوی په نیو سیمی فاینل ته د تګ لارې اسانه کیږي او په اسانۍ سره کولی شي چې لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کور مودان خاطر پر دې سو چې د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ ملي ټیم په اړه وروستي جزئیات راکول. اوس هم ستاسو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشف مصر خارګوټی نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوان نه دی بیکاری سره لاسو گریوان دی. نو د دولت نه زمونږ د غهیل او پایش دی چې دوی ته باید د کار زمینه مساعده کی، او درګر ته روان دي روزانه ځوانان له افغانستان نه وزي او په کچا کې لارو باندې سفر پیل کړی دی. نو پاړه مچې دې طریقار زمينه مو شي ده.
زمونږ خو دې ولیدا کلاندر وسوله څه خبرې کو. زمونږ په وسوله کې د خې د مرز چاته نه رسیدي ټول یو خلک کارمندان ته ورکول کېږي چې دې د مستحق نه مستحق کسان پاتې موږ د پیغام سره سوت کې.
السلام علیکم. دا لادر دې ټول هم کاران ته سلامونه وایم. پیټه محمد لغمان نه یم، د لغمان ولایت لشم ولسوالۍ د سایګل دری نه یم. دا د جنکانو خوځي زمونږ خپل دی ورونه زم یو امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوند دی ورونه ډیر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته اېدا کړو ته به دامه ورکول او سپیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کا قبل هیات په غوښتنه باندې که دغه مدرسې بند وي نو سره په تاریخ په اوږدو کښې به توره ورځ وي مونږ ته چې دغه د جنکیانو ښوونځی بېرته پرانه ځي او دغه د انساني قاچاق کوونکي دې ګیر کړي او دغه ټول هیواد نه ځوانان وږي او منحس یو ځوان په کشر باندې زه خپله نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کښې کاروبار مونږ ته نه وو مونږ مجبوره شو چې هېواد ته هم د حمل میاشت کښې پرېښود او ایران ته راغلو دلته کاروبار ته او کله کار وي کله کار نه وي او امنیتي ځواکونه ټول وپاشېدل بېچاره څوک بله لاړ څوک بله لاړ او دغه امارات اسلامي مجاهدین نه غواړم چې د پخواني امنیتي ځواکونه تجربه کار دي او مونږ به چېرته چکپاین ته درېدل ډېر منظم شکل باندې هېوادوالو ته به مونږ ډېر په درانه سترګه کتله ښه منظم شکل باندې درېدلو یعنې پورم به مونږ تن کښې امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې د عوام خلکو سره ډېر ښه برخود کوي او هېوادوالو سره دې هم ګزاره وکړي که نه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې ورزو د روغتیا ژوند پروګرام اورو، خو تر هغې وړاندې باید یادونه وکړم چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره لوبه ده. تاسو کولی شئ چې جزئیات یې د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ورشئ، وګورئ، ولولئ او د کرکټ له وروستیو جزئیاتو خبر شئ. اوس ورزو لنډو خبرونو ته. تمه ده د روانې نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیه کې یو غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما مشر پکتیکا ته په سفر کې د تېرو دوبي له زلزله ځپلو کورنیو سره لیدلې دي. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه باندې د دې سفر عکسونه او ځینې جزئیات خپره کړي دي. د بیان له مخې ملګرو ملتونو او نورو خیریه موسسو جدي هڅه روانه کړې ده چې د ژمي په درشل کې اړمنو خلکو ته خواړه او نور اړین مواد ورورسوي. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره لوبه ده. د دوی دا لوبه د ایډلایډ ښار په اوفال سټیډیوم کې ده. دا د روان نړیوال جام د ګروپي دور وروستۍ لوبه ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کوي چې د ده ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پوځ او د پاکستان پوځ لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر په ټویټر په یو ویډیو کې چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري، خو رانا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون اووه تنه ټپیان او یو تن ووژل شو او اسرائیلي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه څلور فلسطینیان ووژل. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې یو فلسطینی چې یو پولیس یې په چړې وهلی په ختیځ بیت المقدس کې وژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. اسرائیلي الوتکو نن سهار د غزې په ترنګه کې څلور ځایونه بمبار کړي دي. د راپور له مخې تر دې برید مخکې د پنجشنبې په ماښام یو توغندی د فلسطین له لوري د اسرائیلو پلور و تو شو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د افغانستان په څیر بېوزله هیوادونو کې معمولا له طبیعي پیښو وروسته د کولرا ناروغۍ پیدا کیږي. کولرا یو ډول باکتریایي ناروغۍ ده چې تر ډیره د ککړو یا خرابو اوبو د څښلو له کبله رامنځته کیږي. که چیرته د کولرا درملنه ونه شي پرې اخته کس د مرګ کومې ته وړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې نورې مزمنې ناروغۍ هم ورسره څنګ کې ولري. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له دې ډلې یونیسف د پکتیکا او خوست له مرګونې زلزلې وروسته سیمې ته کاري ډلې لیږلي چې په وینا یې د دې ناروغۍ مخه ونیسي. دا چې کولرا څنګه پیدا کیږي، نښې نښانې یې څه دي، افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی. ډاکټر صاحب، له تاسو به واورو چې دغه ناروغي کولرا څه ډول تعریفولی شو، نښې نښانې یې څه دي او افغانستان کې د پیدا کېدو شرایط څومره برابر دي؟
مننه لودین صاحب محترم، تاسو هم په خیر آلی ستړي مسی. استاسو استاسو د راډیو ټولو همکارانو ته، استاسو د راډیو له طریقه استاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. خدای پاک یو چې شروع ماسپښین مو شروع کړی دي. لودین صاحب محترم، لکه تاسو چې په خپل پروګرام کې یادونه وکړه، کولرا چې کومه ده یو ډول باکتریایي ناروغي ده، میکروبي ناروغي ده، او دا عموما د ډېر یو تعریف یې موږ کولای شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال دي دې سره، او د دې اسهال وخت څه ده چې دې سره تبه نه وي، په نس کې دردونه نه وي سره، او عموما په غټو میتازو کې وینه نه وي، او په مدفوع کې یا د انسان په غټو میتازو کې د اوبو اندازه ډېره زیاته وي، او د دې اوبو ته په دې وجه باندې د اسهال ته د دې وریځو د اوبو مثال ورکوي. یعنی لکه د وریځو اوبو چې هغه کې اوبو بیخي ډېرې زیاتې او جامده برخه یې ډېرې کمې وي، نو دا نو اسهال چې عموما نه ده کولرا ده. او بیا د دې نخي نښانې نظر د مرض په شدت سره توپیر کوي. هغه مریضان چې خفیف په دې باندې اخته وي، خفیف مرض ولري یا خفیف میکروبي، او چې وروسته بیا متوسط حالت ته داخليږي او بیا شدید ته داخليږي، دا ټول یو بل نه فرق کوي. یعنی په خفیف اندازه کې صرف یو معمولي تنده موجود وي، او مریض تقریبا د خپل وزن یو 15% له لاسه ورکړي، خو کله چې مرض متوسط اندازې ته داخليږي، بیا تقریبا مریض یو څه د علائم لري، خصوصا اوبه ډېرې زیاتې لاس ورکړي. د اوبو د لاس ورکولو سره کوم علائم دي؟ لکه فشار ټیټیږي، نبض ضعیفوي، او د انسان سترګې لوېدلې ښکاري، او خوله وچي، عموما سترګې وچي، او پستوکي وچي. دا علائم یې سره او تقریبا 15-30% پورې خپل وزن لاس ورکړي. او درېمه چې کومه ده شدیده مرحله ده، په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر لس فیصد خپل وزن لاس ورکړي، او حتی داسې مریضان بیا موږ ته بې هوشي په حالت کې راځي، د دوی نبض حتی نه معلومیږي، او فشار بیخي سقوط یې نه معلومیږي. نو دا درېمه درجه ده. نو عموما د دغو علایمو سره ورته که چېرته وي یو مریضي او شدید اسهال وي، بدون درد وي، بدون تبې وي، او بدون وینې نه وي، دا عموما د کولرا مرض ده.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه په مقدمه کې یا په سریزه کې، د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف پکتیکا او خوست ته پلاوي لیږلي یا کاري ډلې لیږلي دي چې دغه ډول ناروغیو مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغي له طبي پیښو وروسته تر ډیره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا له دغه ډول پیښو وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یوه منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي؟
بالکل لودین صاحب محترم، همداسې ده. په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګېدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، طبیعي خبره ده په یوه منطقه کې ټول امکانات کمیږي، او د انسانانو د هغه منطقې د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته، او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ ووایو روغتیایي تدابیر په یوه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه، څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذا ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او د مینځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نشي پیدا کولی، او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د جایونو، مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ چې کومه فاصله د استعمال د اوبو سره وي، هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما له یو ناورین نه یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خراب اوبو، او کنا په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ، مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه ده چې ممکن دغه پیښې رامنځته شي، کسان پاکې اوبو وڅښي، یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
لودین صاحب، اصلي خبره خدا ده، لکه متاسفانه ده، موږ چې کوم مناطقو کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمينه کولرا ته مسایل کړه او د دې پسنګ نور میکروبي تکلیفونه تخصوصا د موږ باسي کولرا دا دې سره پسنګ دا موسم هم د کولرا موسم ده زکه دې دا هم ډېر زیات زمينه نه سیدې په ټوله دنیا کې دا موسم چې پیږي کې بارانونه زیات دي پیږي کې سیلابونه او پیږي کې ګرم هوا دي دا درې وسته چې موسم پیدا کیږي ته د کولرای موسم وایي
او یوازې د اوبول لارې دغه میکروب وجود ته داخليږي کنا ممکن په خوړو کې هم وي
او بالکل دا ډیر جات اوبو کې ډیر جات خراب چټل اوبول لري نه او اوبو کې په ځینې نورو جنو کې خصوصا په دې هوادونو کې چې هغه غذایی بهري خوراکونه استعمالوي لکه ځینې مایان یا ځینې نور شانی لکه بنگلاديش کې یا په هند کې هغه ته یو غل طریقه مقصد انتقالي چې هغه غذاګانې صحیح پخې نه شي یا صحیح صحیح نه وي خو په افغانستان کې چې کومه دا غټه موضوع دلته خلک بهري غذاګانې ډېر زیات نه استفاده کوي دلته چټل یا ملوث اوبه دي او ملوث خوراکونه دي دواړه کېدلی شي خو ډېر زیات چې کومه دي ډېره پیمانه باندې هغه چټل اوبه دي او راکې دي اوبه دي یو چې ولاړ دي ډنډونو اوبه دي او هغه اوبه دي چې هغه تشنابونو سره او یا د تشنابونو د اوبه سره په نږدې فاصله کې قرار لري عموما په دې باندې خلک زیات
بله تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ راوړئ
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
اوریدونکو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی ورزو یو اوریدونکو اړیکه نیولې ده مهرباني وکړي ازادي رادیو د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلام علیکم صاحب تاسو ډاکټر صاحب ته خپلواک
ملي رات ښه ستاسو مشه خپلواک صاحب تاسو د دې موضوع په اړه باندې څه پوښتنه لري او کوم نظر هم لري مهرباني
لودین صاحب محترم زه خپل کولرسي کارمندان یم یم باز په یو وخت دغه د څو کوم یو نکم د څو چې تاسو خپل وړو کوي ما شوم یو څو کور پر د مرسي نیول کولرا و نراوي چې تباره کې شلو چې زوی چې رمانه هغه ډاکټر ورته کار کړ بعد خو سانس پر ال را لای اکستا شو ویل چې خپل هغه امتیاز وی هغه امتیاز کلام او ری جواب ورل نه نشل دې سره مانه ورته کار کړ بعد غو پر لار را لای ما خپل ډاکټر صاحب تخصص له بده مو تاسو له دوه ځان غو چې خلک به دې بار کې اگې پیدا کې اول مرحله کې بعد چې شو شي هغه مایا سره ګډ کې چې استفاده کې چې دا مخنیوي وکي او کولای شي چې بعد سیرمانه پر زم چې دې درسنې د ګټ تجویزوال شي کم سرم د کار کې تر کوم اندازې پر کار کې خوبرې برکه شروع پلای اګي ولل مقصد اولنی کام چې خلک متوجي شي وایي کو
او مننه خپل وخت سلامات او سیکور مو ودان بل اوریدونکو را اخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتي د ژوند شتمنی پروګرام
ډیره مننه لګین صاحب سلام له تاسو ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته زنه نبی الله زبلې د زبلو سیدون کې د وردی هر شیراز به خبرې کوم مننه کوم ډاکټر صاحب محترم پښتنه می همداد کولرا ناروغي یعنی تداوی څومره ناشونی دی مرګ جوبله تر څنګ د اضافه او په کوم حالت کې اسانه تداوی کولای شي او د مرګ لوري ته په کوم حالت کې سره وړلای شي او بل دا چې کولرا ناروغي پندیکسته ورته یو ناروغي نه دی یعنی د هلاغه سره د نشي نشانی پرته
سلامت او سیمانه نازا بلای صاحب نظر مو واوریدل سود او اوریدونکو اړی کني ولې وخت په واک صاحب له هرات نه او زابلی صاحب له ایران اړی کني ولې و دواړو خپل پښتنې مطرح کړې را بشو بل اوریدونکو ته چې د دې پښتنه او نظر هم وورو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مطلب
الله خارجي مده کنه
څخه ښا مهرباني وکړئ تاسو ته پوښتنه لرئ
پوښتنه می اول غو تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته ازادي رادیو ته سلامونه وایم او ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده دا د کولرا ناروغي او تحقیق ما شمان مې په لګي کې زنانه او سپینګر مې په لګي خود عمر په تحقیق سره دا په کوم په هیر غیزه کوي معنی د سنسب خاطر باندې چاغې ته ډیر ځانو ساتي
ښا مننه کور ودان
دې کلویان په کوم خلکو چیر
ډیر اثر کوي مننه سلامت اوسې پښتنه مو واخصل شو لا وای د عمر لپاره کومه طبقه ډیره ور سره مخامخ کید مخامخ کیدلی شي د دې اوریدونکو پښتنه هم واوریدل شو لا ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بیرته راګرځو د پوښتنې په جواب کو بیا به اوریدونکو نورې پوښتنې هم ولري. راځي دغه یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې منتظر پاتې نشي استودیو ته زنګ وهلې مهرباني وکړي. آزادي راځي
سلامونه ته او ډاکټر صاحب دواړه قبول کړي پښتون هم د جوړجان سره
مهرباني وکړي پښتون صاحب مهرباني
تشکر. د ډاکټر صاحب سمې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې دا کولرا ډیره په کوم قشر کې ډیره خطرناک ده چې وناسیه قشر دی که د ماشومانو قشر دی او که د ذکورو قشر دی؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې کچیرې کولرا مداوا نه شي یعنې تداوی نه شي انسان څومره عمر د کولرا په مقابل کې څومره موده مقاومت کولی شي؟ او بله خبره مې دا بله پوښتنه مې دا ده چې هغه کومې نورې مریضۍ دي چې د کولرا د
سلامت سی پختون صاحب کور مودان مننه. ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بیرته راګرځو. همدې پختون صاحب له پختنې نیک پیل کو. راځي د نن بل ښکته پورته ورسو او چې هغه تر ټولو تازه پختنې زر جواب کو. ما ځان سره په پختنې لیکلي دي که تاسو هم یادښت کړي ښه کنه به زر ته پختنې وایم تاسو ځواب وای. پختون صاحب وای کوم قشر ورسره ډیر مخامخ دی؟ کونړ نه هم یو اوریدونکو تقریبا ورته پختنه درلوده او تر ټولو خطرناکه بڼه وای کومه ده؟
بیسی سمه ده لودین صاحب محترم دی پختون صاحب او دی خالدی صاحب دی پختنو بجواد که عموما دی دیپ مقابل که دی طول چون خلق ورط مساید دی هر سن کسی پا دی مرد بندی اخته شی عموما ده که دل سی دو نتر پنزو روزو پا دی میکروب دی غب وجود که سالایم خرانه که دو نتر پنزو روزو بعد علایم خرقی او دی تر طول کسان مساید دی اغا که حد ده که نوزاد ده که ماشوم ده که دی زوانان دی او که دی زیاد و مرکسان دی. خب په دې کې شک نه سي ماشومان معافیت منځي په یادځات مرکزان همي معافیت دي په او هم مسله په څنګه نور مزمنه ناروغي لري نه دا دواړه کسان چې کوم دي ډېر زر اختلافات ورکی او ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکی او دې په نسبت باندې هغه کسان چې ځوانان دي عمر یې خي صحت یې خي نه هغه کسان چې کوم دي دومره زیات اختلافات نه ورکی یعنی هغه تقریبا نسبتا مقاومت کولای شي ولې دې صنف لحاظ باندې له نوزاد نه نیولې تر ماشین کسانو پورې زیات عمر کسانو پورې ټول په یو شکل باندې دې مرض لپاره مساعد دي. خدای چې څومره مړینه رامنځته کیږي مړینه کېدلی شي ماشومانو کې او د زیات عمر کسانو کې خصوصا چې ورسره نورې ناروغۍ هم لري زیات به وي. او بیا د بل رور پښتون صاحب دومره پوښتنه دا وه چې دې تداوي څنګه ده؟ که تداوي ونه چې دا په څو ساعتو کې څومره وخت کې سړی له منځه وړي؟ د کولرا ناروغۍ لکه مخکې چې موږ ویلي چې مریضي په کومه مرحله کې ده؟ خفیفه ده، متوسطه ده او شدیده ده؟ دې پورې ډېر زیات ارتباط لري. یعنې که چېرته انسان ضعیف وي، ماشوم یې ډېر وړکی یا د انسان سن زیات وي او د میکروبونو ډوز یا انسان په اخته سوی ډېر زیات وي، نو په دې وخت کې انسان یو شدیده ناروغي ورکوي او حتی کولای شي چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه وي شي. یعنی کولای شي انسان په زر څو ساعتو کې اولو کې مبتلا شي او څو ساعتو اخر کې انسان بیخي خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو تداوي ډېره زیاته اړینه ده او ډېره زیاته جدي او سمدستي باید وشي او په هغې کې باید ډېر زیات ټال او ناوختوالی رانه شي.
ډاکټر صاحب وکړي همدلته زه یو بله پوښتنه هم کوم. ما مخکې یو بل ځای هم ولوستل چې وایي په څو ساعتونو کې که درملنه ونه شي انسان له منځه وړي. فکر نه کوي د افغانستان د صحیح امکاناتو ته په کتو په څو ساعتونو کې به ډېره مشکله نه وي چې مثلا د افغانستان شرایطو ته په کتو درملنه وشي؟ ځکه افغانستان خو به اول مثلا روغتیایي مرکز ته رسیږي، بیا به مثلا تشخیص کیږي، بیا به درملنه کیږي، ممکن څلوروي ساعته وخت ونیسي. اما دا چې ما خپل مخکې شک وکړ چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه وړي، اما تاسو اوس وایئ چې همداسې ده؟
بلکل لودین صاحب، دې کې هېڅ د شک او شبې خبره نهشته. ځکه انسان چې کومه ده، د انسان صحت په اوبو باندې ولاړ ده. او د دې مریضي اول وصف دا ده چې د انسان د وجود اوبو په زر د څو ساعتونو کې کموي. داسې محاسبه سوې ده که انسان ته له یوې خوا نه موږ سیروم اوبه ورکوو او له بلې خوا نه د کولرا مرض ولري، نږدې امکان هم شته چې په څلورو ساعتونو کې یو انسان ډېر لیټر اوبه له لاسه ورکړي. نو ځکه په دې مرض کې اوبه ډېر زر له لاسه ورکوي او انسان ډېر زر له منځه ځي. خو دا د افغانستان صحي سیستم الحمدلله نظر مخنوی کالونه ته اوس ډېر زیات تغییر کړی ده. موږ د کلینیکو په سطح باندې، د ولسوالۍ په سطح باندې کلینیکونه لرو، حتی د کلیو په سطح باندې شخصي دولتي کلینیکونه دي. د خلکو آګاهي هم له مخکې نه ښه شوې ده. خو بیا هم نسبتا د دنیا نورو مملکتونو ته او خصوصا آسیا کې، په آسیا کې د جنوبي آسیا مملکتونه ډېر نیسي، په دنیا کې افریقایي دولتونه چې هلته صحي سیستم ډېر زیات ضعیف وي هغه ډېر نیسي. نو په افغانستان کې هم داسې لکه نورو برخو کې سمو ډیر زیات پرمختګ نه ده کړی په دې کې هم ده. خو بیا هم مریض ناروغ چې څنګه شفاخانې ته لاړ شي اول ته دا لایم بیان کړي ډاکټران بدون نه دي چې په نور شي باندې وخت ځای کې په معایناتو باندې وخت ځای کې سمدستي الحمدلله موږ طبي او ټیم چې کومه ده د افغانستان طبي ټولنه او منصوبین دا ټول دي سره مریض سره بلد دي او درملنه باندې بلد دي. اکثره زیات وخت په معایناتو دي شانو باندې نه ځای کې سمدستي مریض ته تداوی شروع کړي د مریض د اراضو علایمو له مخې او بل اخر مریض کیږي. او په اکثر سیمو کې یو قسم رضاکاران چې غوته صحیح کارکنان وایي هغه هم په دې برخه کې یو تعداد زده کړې لیدلې دي او په کلي کې تر څو پورې مریض کلینیک ته رسیږي هغه ماشومانو ته جوارس پوډر ورکوي یا مندو ته توصیه کوي چې ماشوم ته ورکړي. نه په دې وجه باندې نه په دې حالت کې بیا د مړینې کچه راټیټیږي او لکه دا اوس چې کوم ناورین رامنځته شوی دی رامنځته شوی ده په داسې حالاتو کې بیا هم د موږ د افغانستان د خلکو کاغه خصوصا د افغانانو احساس د ستایل وړ ده. دا اوس هلته کومه زلزله شوی ده پکتیکا او خوست کې هلته د مختلفو برخو ډېر زیات ډاکټر صاحبان تللي دي ډېرې طبي ټولنې هلته تللي دي داخلي عمومي ناروغیو په برخه کې تللي دي ماشومانو د ناروغیو په برخه کې د ضربې او تراوما متخصصین هلته تللي دي. دغه ټول امکانات بیا تقریبا د مرګ او مړینه راکموي. خو بیا هم شرط دا ده چې مریض زر کلینیک ته باید ورسول شي او زر ورته مایعات ورکړی شي.
بله او دغه درملنه ډاکټر صاحب همدغه د سیرومو په ورکړه باندې پیلې ابتدایي ګامونه همدغه دي او کنه بیا درملنه وروسته نور هم غځیږي نور دارو درملو ته هم اړتیا پېښېږي.
لدین سمترم درملنه کې اول که مریض په متوسط اندازه باندې ډېر زیات مایعات لاس نه ورکړي او یو څه مایعات لاس ورکړي زر کلینیک ته راغلي نو هغه په اول قدم کې دیغه د ټولو مریضانو تداوی دا ده چې دیغه مایات یعنی مایات دو برخه لري یو مایع برخه ده او بل الکترولایت په نوم باندې سوډیم پوتاشیم او کلور. دا د انسان د وینې د انسان د وجود اساسي اجزا دي دا باید پرې شي. نو دا که مخفیف یا متوسط ډول باندې ناروغي نه موږ ورته امدا مایات ورکو دي پودر ورته ورکو شدا واخلي او چیرته شدید وي بیا په مایاتو کې خاص سیرومونه اخلي خصوصا رنګر په نوم باندې یا نرم سلایم په نوم باندې سیرومونه دي چیرته ډېر زیات ماشوم یا مریضي شدید یا د سکلو توانایی و نلری نه بیا یو ته سیرومن توصیه کیږي. او په دومره درجه کې ځینې د دې لپاره چې کوم موګي کوم التهاب رامنځته شوی دی غوړو لپاره زنک توصیه کیږي او بل چې کوم دی پوتاشیم په نوم باندې منرال توصیه کیږي ورته. او بیا ځینې خلک کدي شام تر سره سیمن لري مثلا کلینیک نلري یا هغه بیا کول شي دی وارث په جای باندې کور کې محلول جوړي مثلا وارث جوړول ډیر ساده طریقه دا ده چې جوش سوی اوبه چې بیرته یې خسوي پخې اوبه یو لیتر په اندازه یا څلور ګیلاسه اوبه راواخلي او د هغو سره نیمه کاچوغه خوړلو مالګه او څلور کاچوغې بره یوځای کړي بس دا خپل وارث ته دا د سکي نظر د عمر مطابق د هغو ډوز پر کوي. او دوم چې کومه دا زنک په نوم باندې شربتونه هم سږي غټانو لپاره ټابلیټونه موجود لري د کولمو د التهاب منځه وړلو لپاره. او په درېمه درجه کې پوتاشیم په طبیعي ډول باندې په کیله کې وجود لري او رومیانو کې وجود لري خو د رومین البته پوټکی شي ست شي ځکه شي سالاد زیات نه کی نه دا پایده کوي. او په درېمه درجه کې ځینې جنمت
خو سلامات سه فکر کوم اند زابولي سه باندې خپلواک سه پختنی او نظرونه هم یاد سول او په دې استاسو په تبصره کې دواړه پختنی هم جواب سه مغه د تداوی او د مارګومیر پیخې بل اوریدونکو کې براوخلو اوریدونکو پختنی لري دا به ورته جواب وو هم داسې به مخته زمیر باندې وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند ستمن پروګرام
مننه عبد الله همت هم د لوګر وایم
کیمرا باندې وکي همت
مننه ډاکټر صاحب وختان لرم چې زه د الله سوزر کې کوم زه د ستوني خوګ زیات لرم چې تامیت د لاله یم غته د ما معاینات نه کړل نو حضرت ویل چې کوم ځای د درد کې مورته ستونه می درد کوي نو یو پکټ ګولې راته ولې کړي نو هم را باندې بد یو لګیدل نو وس د ما ستونه بیخي باندې بیخي د لاله نسم به تیر ور ډیر درد کوي
نور څه مشکل خونه لري مې دی کې یاد اسهالات او ستونزه خونه لري
اسهاله مې مو د مې دی مشکل هم لرم.
مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی چې تاسو تبه څه سپارښتنه ولري حتما بل اوریدونکو کې راخلو مې ربانیو کې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
لوژن ته تا سلام او مېرمن په شمول اوریدم کو ته سلام او همدار سره فایده کا کېم لغمان
مهرباني وکي همدار ته سلام
ما لنده پښتنه د خدای دې کیسې مورونه می باندې نه دی غدې نه کړو په مرض اکثر خلکو کې پیاسه ده او یې په کې وجود لري موږ یې دینو صدا کوم لدی صفاکه وبونه او ناپاکه خړونه پیدا کیږي او سبله وجه دغه خو ډیر خطرې مرض ده اکثر ځن او ډیر دی
او سلامات اوسئ مننه کورودان همدرد صاحب راځي چې ډاکټر صاحب دغه دوه پوښتنې هم ځواب کړي بیا به کېدای شي اوریدونکو وروسته نور اړیکې ونیسي خپلې پوښتنې به سره مطرح کوي ډاکټر صاحب اول براسو د همت صاحب پوښتنې ته وایي د ستوني درد ورته ډاکټرانو یې دوا هم نه دا ورکړي او ورته وروسته ورته اسهالات هم پیدا شوي دي معده تکلیف هم لري څه وایي همت صاحب
همت صاحب ته مې توصیه دا ده کوم ډاکټر صاحب ته چې دوی مراجعه کړې ده په دې کې شک نه شته چې د یو معمولي تبې لپاره دی یو معمولي مرض لپاره په نظر د ډبلیو ایچ او په معیارونو باندې ډېر زیات معاینات باید موږ وکړو خو افغانستان کې ټول معایناتو امکانات نه دي نو ځکه ډاکټر صاحب باندې څنګه مریض معاینه کوي نظر د هغه په علایمو باندې نظر د هغه فزیکي معاینه باندې مخامخ شي مثلا د مریض ستونی ګوري نو د هغه په اساس باندې ورته دوا ورکوي او دوا کله کله یو څه دواګانې لکه همت صاحب سیویل چې ما باندې دوا بدولې کېدل کېدل شي دوا واري جنبي ګوري یا کېدل شي دوا د ځان سره اساسیت لري او مریض دغه سره اساسیت لري ناغه ډاکټر صاحب اکثره نشي پیژبني کولای یا د یوسو کوم نشي پیژبني کولای چې کوم مریض کوم دوايي سره اساسیت لري یا کوم مریض کې کوم اواري جنبي ډیر زیات تبرز کوي مخه خبره ده چې د ماده ته توشه ده چې ستوني درد لري او سره یې حالات او د مدي تکلیف هم لري چې بیرته موږ صحیح مرخص څه د مخکې مراجعه کړو غلطه دی ورسی او خپل مشکل دی ډاکټر صاحب سره په منځ کې کیږي ان شاء الله هغه به په خطر کې باندې تدوي کړی او دغه پښتنه فکر کوم د همدرد فون باندې ورور کړي او همدرد صاحب پښتنه د وینې میکروب مبارک وي ویل شي او انسان کې اکثره سیمو کې د وینې میکروب زیاتیږي او دې لټ چې دا تدوي څنګه د ویخای څنګه د وای د لوبونه پیدا کیږي کله بل شي نه پیدا کیږي همدرد صاحب ته موږ ته شدا د وینې میکروب متاسفانه یو غیر طبي اصطلاح ده چې په دې سیمه کې چارې رایج کړي ده کدی شي اکثره مسلکي کسانو دا نه رایج کړي د وینې میکروب عموما کله چې په وجود کې میکروبي پروسه رامنځته شي مثلا د ستوني درد رامنځته شي مثلا ټوخی رامنځته شي د سینې میکروب ده یا مثلا اسهالات پیدا شي د کولمو میکروب ده یا سوزاک انسان ته پیدا شي د ګردو میکروب ده په هر ځای کې یا په جلد کې زخم پیدا شي نه دی په مقابل کې په یو وجود په وینه کې د دې د پاپو مخه د دې لپاره چې دې دفاع وکړي چې یو چې دا مواد جګیږي چې غوته سپین کرویات وایي چې کله به لابراتوار کې څوک ټیسټ وکړي نو غوته وایي چې تاسو سپین کرویات جګیږي یا ورته وایي چې وینې میکروب زیات ده نو بالکل دا هم د میکروب د وینې میکروب چې دا اصطلاح چې ورته کاری خلک د وینې میکروب عموما بالکل د سپین میکروب ده یا د کولمو کې میکروبي یا ګردو کې میکروبي او د غسه په مقابل کې په وینه کې د سپین کرویاتو سويږي نو دا نظافت او د خپل د پوریاړه لري بالکل چټلې وبې سو کوچي کې یا ناپاکي وبې ملوچې وبې هغه د دې چانس زیاتې یو پاکي وبې سره لږې چې میکروب نه رامنځته کیږي میکروب له منځه وړي نو ځکه د پاکو وبو توشیا ډېره زیاته ضرور ده ټول خلک باید پاکي وبو وڅښي سره لږې چې میکروب نه رامنځته کیږي ضد میکروب یو میکروب له منځه وړي
بله ډاکټر صاحب څه علامې تاسو مخکې تشریح کړې په افغانستان کې دا مهال تاسو وایي چې روغتیایي وضعیت ښه شوی دی د ولسوالیو په کچه څومره د کولرا دغه د درملنې امکانات د قناعت وړ دي مثلا که چیرته د ولسوالیو په کچه حساب وکړو ممکن ولایتونو کې مراکزو کې خدمات وي آیا د ټولو ولسوالیو په کچه دا خدمات وړاندې کیږي که چیرته یو ناروغ ته د فتن د ستونزه پیدا شي په کولرا اخته شي آیا په څو ساعتونو کې به د درملنې امکانات وي د ولسوالیو په کچه
لږ زه مترم د فکر کم خو دې موږ سره نشته یو خبره او دویمه خبره دا ده چې دومره امکانات هم قابل دي چې نن نه دي ځکه تحولات ډېر زیات راځي او وخت په وخت باندې تحولات راځي او نسبتا د مخنیو کالونو اوس نسبتا کال په کال باندې به تری راځي نو ولسوالیو په سطح باندې ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو او هلته د غټو کلیو په سطح باندې کلینیکونه لرو. اکثره که پیواز غفلتونه کې یا د ماشوم مثلا د مور پلار غفلتونه کې یا خپل مریض غفلتونه کې یا په وخت سره ځان صحیح مرکز ته ورسوي. نو صحیح مراکزو کې موږ دوه امکانات لرو. یو امکانات خدا دې چې دفتر نه هلته که مریضي کمی یا هغلته امکانات چې مریض تداوي کېږي. او دویمه خبره دا ده خو په دې شرط چې مریض له کور نه یا له کلي نه کلینیک ته په خپل وخت باندې ورسول شي. او دویمه خبره دا ده چې کلینیک نه کوم مریض په کلینیک کې د کلي په کلینیک کې یا د ولسوالۍ په کلینیک کې تداوي ور نه وي هغلته امبولانسونه هم اکثره وي. نو هغه مریض بالاخره ولسوالۍ نه راانتقالوي مرکز ته. نسبتا مخنو حالتونه ښه دي خو په دې کې مقصد د پیواز توجه او د ماشوم د مور پلار توجه او خپله د مریض توجه چې ځان در له کلینیک ته ورسوي. او دا اوس هم متاسفانه لودین صاحب موږ داسې مریضان لرو چې موږ په کلینیکونو کې مراجعه کوي او حتی ډېرو خطرناکو مرضونو کې او ډېرو شدیدو مرضونو کې اول د هغو په کلي کې یو زیارت ته مراجعه کړي یا یو دم چې کوي هغه کس ته مراجعه کړي یا په خپل سر باندې چې دا درمل استفاده کړي یا په خپل سر باندې یو چې دا نور شیان مثلا لکه یوناني دوایګانو په نوم باندې یو شی دی استفاده کړي. نو که دا شیان تر وېستل شي انشاءالله د افغانستان صحي سیستم ډېر خراب نه ده. داسې مرضونه په اسانۍ باندې تداوي کولی شي. امکانات هم شته او په دې د خلکو په هوای ډېر زیات ضرور ده.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی له تاسو نه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو لمک سره ګډون وک. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام لري.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.